السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډېره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو ازادۍ اوریدونکو او د ورکوښو ایزانو پروګرام او د ازادۍ میلمته ځانګړې شوې ده. د ازادۍ په میلمه کې دا ځل له ګلالۍ کریمي سره مرکه شوې. دا چې دا فعال افغان میرمن څوک ده او څه فعالیتونه لري وړاندې دا مرکه له یاده ما باسي. خو د دې سات پیل په خبرونو کې د پاکستان د پوځ چارواکي وایي چې دوی د بلوڅ بیلتون فالو له منګولو څخه برمته شوي پوځیان او ملکیان آزاد کړي او په دې برمته نیونه کې ښکېل ټول درې دېرش وسلوالې وژلي دي. رویټرز اجانس تیره شپه ناوخته د پاکستان د پوځ د ویان احمد شریف چودري په حواله دغه خبر ورکړی او هغه ویلي چې د ژغورنې عملیات ډېر په احتیاط سره ترسره شوي. چودري تایید کړی چې یوویشت برمته شوي او څلور امنیتي ځواکونه د عملیاتو پر مهال وژل شوي. د بلوچستان د آزادۍ پوځ بی ایل ای چې ریل ګاډی او په منځ کې یې سپرلۍ برمته کړي وو تیره شپه ادعا وکړه چې دوی لا هم په جګړه دي. تر سلو زیات برمته ورسره دي او تر پنځوسو ډېر برمته کسان یې تر اوسه وژلي. خپلواکو سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د سار اداره سیګار وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره د امریکا ځینې مرستې د بشپړې څارنې تګلارې نه لري. سیګار په یو راپور کې چې د مارچ په لسمه خپور شو او پرون ازادي راډیو ترلاسه کړی د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی او د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او یادونه کړې چې ګواکې مرستو کې د څارنې ډاډمنې تګلارې نشته. سیګار په خپل دغه راپور کې د اتلسو خصوصي نړیوالو ادارو سره چې امریکا په افغانستان کې ورسره د بشري مرستو په هدف پیسې ورکړي د نهو نړیوالو ادارو پلټنه کړې. دوی ویلي اکثره دغو ادارو کې د حساب کتاب او څارنې تګلارې په پام کې نیول شوي دي. د راپور د مندنو له مخې امریکا د طالبانو له بیا غوښتنې څخه د 2023 کال تر سپتمبر پورې افغانستان کې همدې مرسته کوونکو ادارو ته څه باندې 3 میلیارد ډالر لیږلي دي. سیګار د امریکا بهرنیو چارو وزارت ته سپارښتنه کړې چې افغانستان سره د خپلو مرستو څارنه باید ډاډمنه کړي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د ادارې په باور په افغانستان کې لا هم د تریاکو قاچاق دی و ګټور کاروبار په توګه پاتې دی او ګټه یې هغه چا ته رسیږي چې په همدې برخه کې په قاچاق دی. په افغانستان کې د یوې میاشتې د ورښتونو او سیلونو د قربانیانو شمیر اتیاو ته رسیدلی دی. د طالبانو تر واک لاندې طبیعي پېښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت ادارې ویان جانان صایق پرون په کابل کې رسنیو ته دا خبر ورکړ او زیاته کړه چې د ورښتونو او سیلونو له امله د یوې میاشتې په موده کې تر سلو ډېر کسان ټپیان شوي هم. طبیعي پېښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت د ادارې په وینا د ورښتونو له امله تر 1800 ډېر کورونه د څه باندې څلور اونیو په ترڅ کې وران شوي او نږدې 3000 جریبه کرنیزه ځمکه هم ویجاړه شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر روسیې ته د یو امریکایي پلاوي د سفر خبر ورکړ. ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د آیرلند صدر اعظم مایکل مارټین سره د خبرو پر مهال وویل چې زموږ کسان دغه اوس ماسکاو ته روان دي. دا پلان وروسته په بخاري سره دا پلاوی وروسته تر دې روسیې ته ځي چې د سعودي عربستان په جدي ښار کې د سې شنبې په ورځ د اوکراین او امریکا استازیو سره ولیدل او موافقه یې وکړه چې د یوې میاشتې په مخه په اوکراین کې اوربند وشي. روسیې تر اوسه د اوربند له دې وړاندیز سره موافقه نه ده کړې. او بل لور ته روسیې د اوکراین او د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د اوربند وړاندیز ته محتاطانه غبرګون څرګند کړی دی. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف پرون وویل چې روسیې چارواکي به پر دې موضوع غور وکړي او په دې برخه کې د امریکا د مذاکره کوونکو له لوري د تفصیلاتو اورېدو ته په تمه دي. روسیه هیله منه ده چې په راتلونکو ورځو کې به د روسیې او امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشران په ټلیفون خبرې سره وکړي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسدالله الدین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې لچې د روژې د مبارک شپې ورځې مو په خوخی سره تیر شي په دې ونی کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي یو شمیر اوریدونکو د بهرنیو بشری مرستو د دوام غوښتنه کړې ده زینو په خپل سیمو کې د ویجاړو سړکونو شکایت کړې ده او له دولتي غوښتنې چې لارې سړکونه ورته جوړ کړي په دې ورستیو کې په پاکستان کې پر افغان کډوالو کړی تنګ شوی هلته کډوالو ته د مارچ تر وروستۍ نیټې وخت ورکړل شوی دی چې ووځي کنه په زور به یې راباسي په همدې اړه درته د چارو له یو کتونکو سره مرکه لرو د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ورک شوی ځانو د پروګرام لنډه برخه هم له یاده مباسي پایل ستاسو په پیغامونو کو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ټول ته سلامونه ورسوي بعد له سلامه ما خپل نظر دادا زه خوایم چې دغه موقتی ګټو ته به نه ګورو یو څه تکلیفونه چې په ځان باندې تیر کړو موږ افغانان الحمدلله غیرتي خلک دي د خپلو مټو د خپل همت نه کار واخلو خپله یو د بل سره مرستې وکړو نړیوالو مرستو نه به خلاص نړیوالې مرستې چې دي سیده په ظاهرا به یو څو ورځو لپاره به یو خوشحالي او وسایل لري خپل دې سره دوامداره دردونه دوامداره غمونه او دوامداره تکلیفونه تړلې ځکه یو موسسه یو هیواد هم بی هدفه د یو چا سره مرسته نه کوي که مرسته کوي د دې په خاطر کې ځان تابع وګرځي او خپل کارونه پرې روان کړي ما د افغانانو ورونو ټولو نه دا هیله ده چې په خپل مابین کې د یو بل سره مرسته وکړي یو بل غریبانو ته لاس ورکړي کار زمینه ورته برابره کړي او تیر سل د نړیوالو مرستو نه تیر سل هیله ده چې دا پیغام خپور کړي
نړیوال مرستې څومره مهمې دي د افغانستان لپاره یعنی ډېرې مهمې دي د افغانستان لپاره نړیوالې مرستې ځکه د افغانستان وضعیت ډېر خراب دی اقتصادي وضعیت نو په دې اړه باندې ډېرې مهمې دي باید نړیوال د افغانستان خلکو ته توجه وکړي دلته خو بغیر له هغو کسانانو چې یا معاش لري یا بل داسې یو کاروبار لري بغیر له هغه څخه نو ټول چې دي زیات بېوزله دي خواران زیات بېوزله دي څو لسیزې جنګونه وه په جنګو کې در بدره وه نو اوس یو هم خپل سرمایه نشي جوړولی شیان ګران دي خوراکي توکي ډېر زیات ګران دي یعنې د هېچا اوس هم نه پرسېږي د زیاتو خلکو اوس نه پرسېږي چې دی رانیسي نو په دې اړه باندې ډېر مهم دي دې ته نړیوال توجه غواړم السلام علیکم ورحمت الله
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو محمد یم د هلمند نه نظر سره شریکومه یقینا ډېره ښه موضوع مو ټاکلې ده د افغانستان سره اوسنۍ نړیوالې مرستې دا ډېرې مهمې او اغېزناکې دي او زموږ په اند باندې دا مرستې نړیوال باید وکړي او دې ته سیاسي بڼه باید ورنه کړي ځکه چې افغانان یو خوا جنګ ځپه دي او بل خوا کوم اقلیمي بدلونونه چې دي نو دې هم ځپلې دي نو باید نړیوال ودې مرستو ته هغه یعنې سیاست ته دا خبره نه واړي سیاسي بڼه ورته ورنه کړي او د افغانانو سره مرستې وکړي نو بس دا زموږ نظر دی له موږ سره السلام علیکم
سلامونه احترامات د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته حمید الله د کندوز ولایت د هرچي ولسوالۍ غواړم چې خپل نظر له تاسو سره شریکم دا د بشری مرستو په وړاندې چې دا بشری مرستې نه ډېر داسې کورونه شته چې سهار ماښام ډوډۍ نه لري او د خلک هم نه لري چې ګټه وټه ورته وکړي کونډې ویتمان دي بعضې کورنۍ نو دا خپله دا د موږ کلي ولسوالۍ کې داسې ډېر کورونه دي د ګوتو په شمېر کورونه دي زه درښیم چې مقصد نه دي سهار د ماښام ډوډۍ لري نه بل شی لري څوک له پاکستانه مهاجر راغلي دي نو د غوا اکسن او هر څه له ما سره موجود دي نو که چېرې دا کومکونه په افغانستان بند شي نو د افغانستان وضعیت واقعا نور هم خرابیږي دا کومکونه باید باندې کته نه شي بیا خصوصا په دې ولایتو کې چې دا یخ ولایتونه دي ډېر ځوانان ډېر خلک بېکاره دي دا وچکالۍ وهلي دي اکثره خلک نو ډېر کاروبارونه خراب دي دا پروسه او سږکال چې مهاجر راغلي هغو خو بیخي کارونه خراب دي سهار د ماښام ډوډۍ نه لري مریضان خلک لري په کورو کې د درمل ورپوی نه لري واقعا حالات یې ډېر خراب ده مننه کوم چې ازادي راډیو کارکونکي اورېدونکي موږ پیغامونه اوري
السلام علیکم محمد نظر شمشادم د فراولې د بکوادولسوالینه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د اوبو د ساتنې لپاره باید موږ په هره برخه کې کار وکړو، که څه مو لاسته لږ راځي که ډېر راځي. کوم بندونه چې تړل کېږي هغه د بارانو دپاره، د سیلابو دپاره په اول پړاو کې د افغانستان لپاره ډېر خوندوره ګټه ده. دویم، موږ چې په هره برخه کې که اوبه ان تر دې حده چې په اوداسي کې اوبه مصرف کړو، لبد کمې اوبه مصرف کړو، خو ټول افغانانو څخه دا هیله کوو، د ټول خپل دولت څخه دا هیله کوو چې د ټولو مخکې دې اول د اوبو بندونه وتړي، ځکه چې افغانستان د اوبو د خوا چې دی ډېر کمزوری شوی دی. ډېر اکثر اطرافي سیمو کې اوبه ان تر سل متره کښته شوي دي. ژوند ټول پر اوبو باندې ولاړ دی. کومه مځکه چې اوبه نه وي هغه مځکه خلک څه کوي؟ په هغې باندې نه زراعت شین کېدلی شي، نه انسان ژوند کولی شي. نو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. الله مو مل سره. د ازادي راډیو نه یو جهان مننه چې زموږ غږ تر ټول نړۍ پورې رسوي.
سلام علیکم. جوړې په خیر خیراتې کرارې دا من د خیر و خیراتې ملګري شي د خپله شش پې ورځې په خیر تېرېږي. موږ د وروره موږ دا مشکلات رالو چې موږ د تذکرې مو د هرچې دی او په مربوط خواجه غار یو. موږ ولا نه په خواجه غار ګډېږو نه په دغه ګډېږو ودرېدل او کنه مځکې مو د هرچې په دغه د تذکرې مو د هرچې دی موږ پر سرت پرتو یو. موږ دا مشکلات رالو چې موږ دا غواړو چې دا شکایت وکړو. اتن نه جمعه ته 1500 کور دي وروره، نه کلینیک رلي، نه مکتب رلي، او نه مشر شته. یوه خبر څوک نه اوري او سړکان مو هم داسې در به در دي. خلک هم دی شل کاله انقلاب پر تېر شو وروره. ګوره موږ دا شکایت رلو.
سلامونه نیکې هیلې احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو همکارانو ته په دې هیله چې روغ جوړ باستی. شاهین د فکتیا ولایت څخه تاسو سره په تماس کې شوم. روجانا دلته د پکتیا ولایت د زادران ولوزی ولسوالۍ اړوند د سړکونو او د شبکې ستونزه ده. یعنی سړکان بیخي خراب دي، موټر ورباندې نشي تللی. دلته چې موږ ته مریض یا کوم بل مشکلات راپېښ سي تر بازاره پورې چې رسوو نو پر وخت باندې ډاکټرانو ته نه رسېږو. بله ستونزه دا ده وروره چې دغه شبکې بیخي ضعیفه دي، بیخي کار نه کوي. نو د عماراتو چارواکو څخه غوښتنه ده چې زموږ ستونزې ته جدي فمارنه وکړي او خپله یې جدي اقدامات وکړي. دا مې څوم پیغام دی روجانه تاسو ته پرېږدم او نشروئ نه، زما پیغام باید نشر شي.
اوریدونکو دا اوس ستاسو پیغامونه چې پر بېلابېلو مسلو مو ازادۍ راډیو ته پرېښي وو موږ هم خپاره کړل، په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خپرېږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 420 1501.
په دې وروستیو کې په پاکستان کې یو ځل بیا پر افغان کډوالو کړۍ تنګه شوې ده. هلته حتی هغو کډوالو ته چې د اوسېدو کارتونه لري د مارچ تر وروستۍ نیټې مهلت ورکړل شوی دی چې په خپله خوښه له پاکستان ووځي که نه وروسته به یې دوی ډیپورت کړي. دا په داسې حال کې ده چې تورخم دروازه هم په دې وروستیو کې بنده شوه او پر دغې دروازې باندې څو ځله خونړۍ نښتې وشوې. پاکستان په دې کارونو سره څه غواړي؟ همدا او نورې پوښتنې زما همکارې حسین احمدزی د چارو له کتونکي ډاکټر صادق حمیدزوی نه کړې دي.
ډیر د تعصب ځای ده چې زمونږ ګاونډی پاکستان د هیڅ نو اصول او قوانین نه مراتوي او مدام د سیاسي یعنی د نندري سیاست نه او د پروژایي اهدافو نه کار اخیسته. که څه هم یعنی نړیوال اصول د ترانزیت په برخه کې یعنی ټی آی آر کنونسیون او د دې سره ډبلیو ټی او دغه ټول یعنی رانه او معلوم دی او د افغانستان او د افغانانو وضعیت او خصوصا چې د پنځه لسیزې د مظلومیت سره تیروي هیڅ نوه تعرض پر هیڅ هیواد نه ده کړی، مدام د دفاع جنګ او د مظلومیت ژوند پر مخه وړی ده. خو پاکستان د ډیر بیرحمۍ سره یعنی تاسو ګورئ چې هلته بې دفاع خلک او ډیر مظلوم او غریب خلک او یا به څوک د بیمارۍ پسې روان وي او یا هلته که په د کرخې په یې غړه او دې غړه خلک دي هغه هم ډیر بې وزله خلک دي، خو دوی د خپلو شومو سیاستونو نه د دغو خلکو نه اصلحه جوړ کړي، د خلکو نه ابزار جوړ کړي، د دې خلکو په تنګون کې دوی خپل سیاسي اهداف پلټي. یعنی باور وکړئ موږ څه وخت مخکې تللي وو هلته تورخم، په تورخم کې چې کوم وضعیت یعنی تاسو وګورئ هلته یعنی ډېر د تراس او ډېر د هغه ځای وي چې هغه خلک ګوري چې هغه خلک په کومه له هغه ځای باندې تګ راتګ کوي. خو پاکستان بدبخته نه د تعصب سره هیڅ نه رحمدلی نه لري. یعنی بیا په دې روژه مبارکه میاشت کې چې دوی دغه کوم اعمال ترسره کوي چې دا هیڅ انسانیت او هیڅ وجدان هم نه مني. او ټولو نه یو خندونکي خبره دغه ده کومه ادعا چې دوی کوي، وایي چې ټي ټي پی راځي پاکستان ته، خنو چې ته ما پوستی جوړولو ته نه پرېږدې، ته زه په لا یعنی کله چې په دې فرضي کار خساره کې یعنی تیروم هغې لپاره هم نه پرېږدې. او بیا دا ادام کوي، یعنی ډېر دغه سیاست مخې ته وړي، لږ ماشومانه سیاستونه مخې ته وړي. خو زه فکر کوم چې اوس د پاکستان نوره دغه بازۍ او دغه ظلمونه نور پای ته رسیږي، وخت رسیدلی ده. یعنی تاسو وګورئ په پاکستان کې په سیاسي لحاظ، که تاسو په ملکي خلک وګورئ هغه ټول په یعنی دغه غاندي او دې ته یو اشغالي سیاست وایي.
اوس امیر یوسف سره لدې چې د هر وخت دغه سینه خطر رامنځ شوی دی، بیا دلته د پلاوي کې ټاکل شوی دی، هغوی په پاکستان کابل تورنوي، کابل بیا اسلام آباد تورنوي، چې ګواکې دغه جګړې رامنځته کېږي، د دوی له لوري دغه بریدونه ترسره کېږي. خو تر اوسه پورې نه په تېر جمهوري نظام کې دا ستونزه حل شوې، نه په اوس کې. فکر کوي ولې دغه ستونزه نه حلېږي؟ داسې کوم بنسټیز کار دغه ستونزه د حل لپاره نه کېږي؟
یو خاص لامل دغه ده چې هره کړنه که یو طرفه واوسېږي هغه سر ته نه رسېږي. یعنی زه تفاهم غواړم، زه مذاکرات غواړم، زه د مشکلاتو حل غواړم، خو چې زما مقابل جانب نه غواړي څنګه به ورسېږي؟ تاسو ګورئ چې یعنی پاکستان په ډیپلوماسۍ په ژبه باندې، د ډیپلوماسۍ په کردار باندې، عملکرد باندې هیڅ باور نه لري او هیڅ احترام ورته نه لري. څه موده وړاندې د دې یو خصوصي یعنی ډیپلومات یا مسؤول کس د ډیپلوماسۍ او د مذاکراتو تفاهم لپاره کابل ته راځي، د هغې سره ورته شپینه بیا برید کېږي، تجاوز کېږي. نو دې نه لورایه معلومیږي چې د ډیپلوماسۍ په ژبه باندې پاکستان باور نه لري، بلکې نه غواړي دغه مشکل حل کړي. په دې مشکل سره دوی نور سیاسي اهداف پلټي چې هغه ته هغه موخه ده، نه د مشکلاتو حل. د مشکلاتو حل یې که موخه و، نو مشکلات په تفاهم باندې حل کیږي. نو اسلامي امارت نشي کولای، نه په تیر کې جمهوریت کولای شول چې هغه ته ورسیږي. زه اوس څه وکړم؟ زه ناسم، زه جنگ نه غواړم، زه خپل پوسټه جوړول غواړم، د خپل خاورې نه دفاع کول غواړم. زه د هغه د ادعا
بیا امیدوي چې بیا یو شمیر په دې باور دي چې پاکستان غواړي د ډیورنډ کرښه تنازع کړي او په کابل کې واکمنو سره خبرې وکړي چې په دې ډول د ډیورنډ کرښه په برخه کې رسمي سند ترلاسه کړي چې دا رسمي زرحت دی. ستاسو نظر بیا څه دی؟
ګوره، د پاکستان دغه هڅه دا ناکامه ده. یعنی دا د نظام یعنی خصوصا که اوس اسلامي امارت ده، که په تېر کې جمهوریت و، که نور ده، د هغوی د صلاحیتونو نه ده. یعنی ټولو نه اول زه یو شی وایم، دا د پاکستان سیاست یعنی تر اوسه پورې تقریبا اسلامي امارت خپله یعنی داسې په دغه مجادله کې د نړیوالو سره ده چې تا په رسمیت نه پیژنم، تا په رسمیت پیژنم. یعنی په دغسې حالات کې هم چې پاکستان دا هڅه کوي، نو د دوی سیاستونه، د دوی دغه شیانو نه پته لګیږي چې هغه څومره یعنی علمي دي او څومره منطقي دي. او بیا دغه مسله ده خو د عوام مسله ده، دا د ملتونو پورې مربوط ده، دا د دولتونو پورې نه ده مربوط. یعنی دولت فقط دغومره مسؤلیت لري چې یو داسې میکانیزه داس یو چاپریال داس زمینه مساعده کی چې وکول شي دغه ملتونه هغه تصمیمونه ونیسي. او بیا تر اوسه پورې پاکستان داس خاص سند نه دا وړاندې کړل نه وړاندې کوي شي د رسمي کرخې دغه د فرضي کرخې په مورید چې دا د پاکستان ته ورکړل شي. یعنی دا خو یو اسنا یو غیر د تپل شوی یو اسنا جوړ شوی وو د انګریز لخوا نه چې حتی د امیر صاحب عبدالرحمن خان امضا هم پې لاسلیک هم پې نشته. یعنی بیا هم هغه دا د برټش هند سره یعنی هغې سره هغه شوی ده دا تفاهم شوی ده نه د پاکستان سره. خو دغه مسله د دې اوس په وخت کې راپورته کول زه فکر کوم چې هیڅ نو آمادګي دواړو خواوو نشته ورته. او پاکستان باید یعنی د دې په یواز چې دغه مشکلات ځان ته ډیر کې زه وایم چې دا به د دې لپاره هم په خیر ونه اوسېږي. زه وایم چې دوی د هغو مسلو ته چې هغه پاکستان اوس د اقتصادي او سیاسي کومو انزواو سره مشت ګریوان د مخامخ ده باید په هغې باندې کار
وکړي.
د چارو کتونکي ډاکټر صادق حمید زوی و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې. اوس هم راځو د ورکشو وزانو د پروګرام لنډې برخې ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه نیکی هیل احترامات میو منه د ازادۍ راډیو ټول مینوال ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم. همدا وخت مو په خیر ګډنوال در سره سرتاج ننګرهارې مو له ننګرهار ولایت یم. دا چې د لغمان مرکز نه مدثر په نوم یو ماشوم نادرک شوی دی نو که هر چاته معلومات دي د ورورې او بیا د زړه همدردۍ دي را سره په دغه شمارو باندې برخه واخلي. د ورته دوه شمارې وایي ما 0 شپږ شپېته 55 50 او بل ایم ټی این نمبر دی 0 58 903 904. دا چې ماشوم کال کېږي نه درکه شوی نو کورنۍ ورپسې ډېره زیاته خفه ده په دې هیله چې هر یو ملګري ته په لاس ورغلی نو په دغه شمارو دې را سره برخه واخلي. ماری ورته رسېږي کې بیا هم تکراروم 0 شپږ اتیا شپږ شپېته 55 50 0 8 903 904. افغان شمارم ور تکراروم 0 پورا 9 سوه 9 سوه 4 سلوېخ 9 سوه 1 سلوېخ. په دې هیله چې پیغام را ته بار بار نشر کړي او پیغام مې ډېر حقیقتمن نشر کړي ډېره مننه پاکې خو وختونه او د الله په نام.
السلام علیکم ستړي مسه جوړ اس په خیر اس عبدالسلام نمیږه شیدایي څخه مې اړیکې نیولې د یراته ولایته څخه په دغه نامه الک ورکړي تاسو ما په یم نشر کړي. عبدالرحمن نمیږه د سخدات زوی دی د ملا سلام لسی دی د هر چا سره چې دی په دغه لمبر دی زموږ سره اړیکې ونیسي. والسلام.
ګران ورور عبدالسلام تاسو خو خپل نوم او د ورکسوی عزیز نوم اخیستې دي خو د ټلیفون شمیره مو نه و ذکر کړې. نو زه ستاسو دغه د واتس اپ شمیره چې په کمپیوټر کې مې پیدا کړه ګران اوریدونکو تل ولم 0095 3 4 3 2 4 8. شمیره یو ځل بیا تکرارم 0095 3 4 3 2 4 8. ګران اوریدونکو تاسو چې همیشه خپل پیغام ثبتوي نو لطفا خپل شمیره هم په خپل ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د ریډیو ټوله کارکونکو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. هیله منم چې ټوله برات روغ جوړ خوښ خوشحالي که وسم چیرې د ورکو عزیزانو خبرونه وي نو زما دا پیغام په شینه شیر کړئ. موږ یو دوست ورک دی 13 کاله 14 کاله عمر لري کې چیرې ورور په اړه معلومات لري یا د خپل زما ژغ او زما سره د پردغه شمیرې باندې یا اړیکه ټینګه کې او یا دې په واتس اپ باندې میسج راته وکي 0 شپږ نه 0 8 2 15 0 0 شپږ نه 0 8 2 15. کچیر دې زما ژغ خپل اوري او یا بل څوک په اړه معلومات لري زما سره بیا ژغیر پیغام شریک کی او یا دې تماس را سره ونیسی. نو د کور څخه خوشینه وتلی مجه هیڅ په اړه معلومات نه لرو. د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرین چې د ازما پیغام نشر کړي د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران ورور سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي خو د پخوا په شان بیل نه ده بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي. یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په حقله خپل رالی جلسی پیغامونه واوري. او بل خبره دا چی تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه مو هم دغه رکسوی عزیز نوم او کومه نشانه ویلې ده. موږ تاسو پیغام خپور کړ، خو بهتره به دا وي چې تاسو د سره یو پیغام راولیږئ او په هغه کې خپل نوم او د ورکسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه صدا ولید هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ما یو ورور دی، یو کال کېږي د کور نه د راکسوی دی چې وته دی، بیا هیڅ معلومات نشته. او د هغه وخت موږ کړو مرضي ولسوالۍ کړی د مرضي ولسوالۍ څخه تللی دی. هر یو که په دغه معلومات لري په داش مرضي موږ سره زنګ ووهي. 0 8 2 4 9 8 0 4 1 د دنوم اصلنې بسنا جان د مر فشل محمد ورته ولده صدا ولدي او د محمد ولدي رور دی د جنان اکازوی دی.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو نبیولا زابلای له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکی محیب الله د عبدالوکیل کاکا زوی. تقریبا 15 کاله عمر لري. 10 کاله مخکې له خپل کوره د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لورې خوځېدلی، خو په قچیا کې لاره کې له خپلو ملګرو د مریضۍ په خاطر په لاره کې پاتې شوی و. او له هغې ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو. محیب الله میانه قد لري، تور غنم رنګی ځوان د 15 کاله عمر لري. که هر څوک په اړه معلومات لري لطفاً مهرباني دې وکړي له موږ سره دې په همدې واټساپ شمیره اړیکه ونیسي، تر څو د ده له غمجنې کورنۍ سره د ده معلومات شریک کړو او د ده د کورنۍ هغه دردمن زړه روغ شي. زموږ د واټساپ ټلیفون شمیره د 0 8 5 8 5 8 1 0 8 تکرار 0 8 5 8 1 0 8 نبی الله زابلی د محیب الله زابلی پلاته.
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې کارکونکو او ټولو محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ بس. یو ځل بیا د واتساپ لیک ته راغلی ستاسو همیشنی اوریدونکی عبدالحد تعلیم د هلمند ولایت څخه. روجان ازمیر یو ملګری دی د خان محمد په نامه باندې دی، د ګل محمد زوی دی، د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا 3 کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. نو که چیرې خان محمد زما غږ په خپل اوري یا یو بل ملګری د په حق باندې معلومات لري، د مهربانۍ د طریقه دي ما سره د ټلیفون پر دغو نمبرو باندې په تماس کې سي. زموږ د ټلیفون نمبر دی 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0 8 4 1 2 9 0 4. او افغان بیسم شمیره ده 0 8 0 6 3 2 1 3 3 8. شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0 8 0 6 3 2 1 3 3 8. خدای دې وکړي چې زموږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د حزادی رادیوی زړه تراتی و رامکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم. زه عبد الله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه او د کاریز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام هم داسې دی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي، د 15 کالو دی، 2 کاله کېږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادرکه سوی دی. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې، کورنۍ ډیره پریشانه ده او کورنۍ ډیره خوابه ده، ځکه ماشومان تر شا پاته سوي دي. نو نه د مړه او نه د ژوندۍ درک ورته ستام. نو یله کوم چې زما اخلاقي دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وامه، که د حد چا سره معلومات زما په دغه شمیرو دي زما سره اړیکه ونیسي. 0 8 0 6 0 9 1 5 2. یو ځل بیا هم شمیره درته وایم، 0 8 0 6 0 9 1 5 2. نو هیله د ازادۍ رادیو څخه کوم چې زما اخلاقي همدغه پیغام تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادۍ رادیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلامونه. لیک تر غلې اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زمر د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا څلور میاشتې کېږي نه درکه سوی دی. د ده کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ما ته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر دا شپاڼس کلن عمر یې د ولسو کالو دی او دی کریم احمد طیب نومیږي. دا جمله محمد عیسا خون مرحوم زوی دی. د هلمند ولایت دی د واشیر د ولسوالۍ د چاګولي کلي اوسېدونکی دی. نو د دلارامه څخه راتلی چاګولي ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی. تقریباً څلور میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندخدای معلومات یې راکړي. الله پاک دې ستاسو وزونه درکې خادم صاحب. چې کورنۍ خو یې دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی کریم احمد طیب، دا زموږ راجانې یادیې داسې شوی ده چې اوس د اعصابو په تکلیف باندې اخته شوی ده چې دونه یې دماغ خراب دی چې بیخي څو واره موږ ډاکټر ته بیولې ده. دا ټلیفون شماره هم دغسې د خادم صاحب 0508 15 4 1 په پای کې 2 2 8 2 8 په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړی و. نو که چیرې ستاسو سره وي یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ، نو د ډېرې مسلمانۍ مهربانۍ همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د 0 1 1 2 8 19 یعنی 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9 پر دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. نو ښه وخت، ښه چارې، خدای پامان. السلام علیکم.
څنګه وسه په خیر جوړ اله د وساته جوړ وسه د نه پر چې ده لښپاز میاشت کې چې ورک ته نمیرواله ده د پلان می عبدالوهاب د نکنه می احمد د افغانستان د پراو ولایت د کلستان د ولسوالۍ د تکلی ده. نو د لښپاز میاشت کې چې نادر کده کې هر چا معلومات وکړي پر دا نمبر دی اړیکونه سي 0 1 0 2 1 1 1.
سلام علیکم. زه اسماعیل پلاریم د کوچنی اختر دریم ورځ ولاړی غورغوري ته د غزنې دغه ورک شو ته اوسه معلومات نه لرم. نو ما ته هېڅ معلومات نه کېږي. دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ماته خبر راکړي. زما نوم لالجان دی. بل کوچنی زوی لرم، نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتساپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 0 0 9 2 8 8 4 4 1 0.
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا خپل همکارانو طاهر روحان او اجمل ان څخه مننه کوم چې د پیغامونو پر راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې وه.
د ازادي ملما
سلام نو وخت په خیر د ازادۍ ملما خبرونه ته خرغلاست. نن په دې خبرونه کې را سره داسې کس ملما دی چې لری پروت ولایت زابل څخه خپل رسنیز مزال پیل کړی دی او اوس پورو پاکي ژوند کوي. زمونږ ملمنه اغلی ګلالی کریمی ده. ګلالی جان سلامونه، وخت په خیر. کراته وی چې ګلالی کریمی وخت په زابل کې خبریاله و، خو دې له خبریالۍ سره خپل مینه نه ده پری کړې او خپل مینه یې نه ده پری خورغلې ده په فرانسه کې د خبرې لیکوي. ګلالی دغه مزل کراته تشریح کې ورته وی چې څنګه دې په فرانسه کې دغه مزل پیل کړی دی او بل اخر دلته دې میدان ورته ورکړی دی.
سلامونه او سجانې تاسو ته او ټولو کترملودونکو ته. هله د ټول ورو جوړ وسې ډیر زیاته مننه کوم. رسنۍ سره زما د کوښنواله مینه والا او ډیر علاقه مې درلوده چې زه یو خبریال یم، پریزنټر او سبا د ترڅنګ ټول رسنۍ زمیدای کارونه شول. زما سره مینه ډیر زیاته وره. نو تقریبا زه د دیاګلو سکالو شاوخوا چې ما په زابل ولایت کې په ښکلا راډیو کې لومړنۍ د ماشومانو خبرونه پیل کړه. د هغې نه وروسته یو دوه کاله وروسته یو راغلم یو بلې خبرونې ته د کورنۍ ډیوې په نامه باندې چې په هغې کې د ښځو د وضعیت په اړه د ښځو د ستونزو په اړه مې خبرې اترې کولې له میلمنو سره، همداسې له هلکانو او نجونو سره. په ټولو سره مې د ښځو د هغې کورنۍ ستونزې، کورنۍ مشکلات، البته د زابل په سطحه ورسره خبرونې درلودلې. نو مینې مې رسنۍ سره ډېره زیاته وله. بیا یو څه مونده زابل کې پاتې سولم د هغې څخه وروسته لږ امنیتي ستونزې ما ته پیدا سوله، لیکن اولینه ښځینه خبریاله زه وم په زابل ولایت کې چې زه راپور سوم رسنیز فعالیتونه مې پیل کړل. هغې نه وروسته بیا زه راغلم کندهار ته، کندهار ته هېڅ وخت پاتې سولم، امنیتي ستونزې مو ولې او رسنیز فعالیتونه مې هم ورسره لودل، یو څه فعالیتونه مې یوه تلویزیون ورسره ول. هغې نه وروسته بیا راغلم کابل ته، او کابل کې مې په نړیوالو رسنیو کې خپل فعالیتونه پیل کړل. نو کابل کې د 2020 کال پورې ولم، هغې نه وروسته کله چې بیا
اوس ګلالۍ جانې پر همدې باندې به وغږېږو چې هلته تاسو په بېلابېلو تلویزیونونو کې کار کړی، پر هغې به مزل باندې به هم خبرې وکړو. که راته دا وایي چې څنګه فرانسې ته راغللې؟
په 2020 کال کې کله چې نوی حکومت راغله افغانستان ته، یا په عامه اصطلاح چې وایم کله چې طالبان راغله افغانستان ته، نو زه لا وطن کې وم، سو میاشتې وطن کې وم، او ما له ځینې د طالبانو چارواکو سره مصاحبې هم درلودلې. اما په روسي کې زما په خپرونه باندې بندیز لګېده، یا ډېر ټینګار باندې کېده چې زه خپرونه کې مې از ما ورشتان معلومیږي، یا مثلا نارینه مېلمنو سره خبرې ډېر کوم، یا خندا ډېره زیاته کوم. زه باور کوم چې زما نږدې دوستان ټول خبر دي چې ما درې ځله دغه خپل سفر کینسل کړی و، نو مې غوښتل چې زه دې طرف ته یا اروپا یا فرانسې ته راشم. اما په وروستیو وختونو کې چې ډېر عمومي کتل چې وزه ډېر ګډوډ کېده، یا اوس ما څنګه خپل انساني ازادي اخیستل کېدله، یا یو پریزنټر یو خبریاله یو ویان چې کومه ازادي لري هغه له لاسه ورکړي، دې ته زه مجبور کوم چې له وطن څخه راووزم او پاریس په لور راشم.
بله، دغه پاریس چې تاسو راغللې، د مزل کراته تشریح کې مستقیم پاریس ته راغلې کنه کوم بل ګاونډي هوا ته لاړلې؟ بل اخر لغه ځای څخه بیا تاسو بیرته فرانسې ته راغللې؟
زه له کابل څخه ډایرک راغلم قطر ته. قطر کې زه یو دوه هفتې ولم تر څو ما ته د فرانسې ویزه راسي. پس له دوه هفتو څخه ما ته د فرانسې ویزه راغله. هغې نه وروسته بیا راغلم پاریس ته، او پاریس کې مې یو نوی ژوند دوار سنې ول. که څه ما د مهاجرت په اړه ډېر معلومات دلته نه درلودل چې دلته مهاجرین په څه ډول حالاتو کې ژوند کوي. زه چې راغلم تقریبا دوه میاشتې، یو میاشت او بخښنه سره، زه یو هوټل کې ولم چې زما ټول هر څه حکومت راته مخ ته وړل، لکه زما سرحدونه، زما ټول دولتي کارونه. له هغې نه وروسته زه بل ښار ته ولېږلم. هلته چې دې ته مجبوره کړم چې زه باید په خپلو پښو ودرېږم او خپل نوی ژوند پیل کړم.
بله، همدغه قطر کې چې تاسو پاتې سوئ، که دغه چې له ستونزو راته وایي چې هلته هم ستونزې وي، ځکه ډېری داسې کسان چې له کله افغانستان راوتلي دي، ګاونډي هېوادونو کې پاتې وي یا قطر کې پاتې وي، له ستونزو کړاوونو سره دوی مخامخ شوي دي.
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو، دوه هفتې موږ کوم کورونه چې موږ سره کړي ول، یا کوم امکانات چې موږ ته برابر کړي ول، ډېر عالي ول، او موږ ورڅخه ډېر خوشحاله ولو. اما کله چې فرانسې ته راغلو، دلته ستونزې ډېرې زیاتې ول. موږ فکر کوو چې زموږ دغه ژوند، یا زموږ دغه میلمه پالنه به هغه د قطر په ډول باندې، اما په هماغه شکل باندې نه وله. دلته موږ له ډېرو زیات امنیتي ستونزو سره مخامخ سولو. شخصا زه خپله باور به مران نسي، ما څلور ځله د امنیتي ستونزو له وجې خپل شخصي ادرس بدل کړی دی، خپل کور بدل کړی دی. له پاریس نه یو ښار نه بل ځای تللی یم، بېرته له یو ښار نه بېرته پاریس ته راغلی یم. ستونزې بیا دلته فرانسې کې نو امنیتي ستونزې دلته موږ ته ډېرې پیدا سولې. د امنیتي ستونزو وجه دا وله چې ولې په افغانستان کې په رسنیو کې ما پوړنې په سر کړی، او دلته چې کله زه پاریس ته راغلم ولې ما پوړنې نه دی په سر کړی. په همدې ډول یو ډول شخصي په دغه ستونزې شخصي اړخ ته وړله چې ما ته ډېرې زیاتې پیدا سولې. بیا دلته فرانسې کې ما د امنیتي برخې څخه همکاري وغوښتله چې هغوی له ما سره په دې برخه کې ډېره زیاته همکاري وکړله چې زه له پاریس څخه یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولېږلم. یو ډېر امنیتي ځای راکړی و هملته ولم، مدرې سو وخت پورې تر څو زه خپل فرانسوي ژبه هم زده کړم، او خپل اداري کارونه چې کوم پاتو لغم سرته ورسوم. پس له دوه کلونو وروسته زه بیرته بیا پاریس ته راستنه سولم، او دلته اوسم. چې کله زه راځم دفتر ته، له دفتر څخه بیرته زه تر کور پورې ځم، زه باور کوم ماسک زم، یا ماسک اچوم، یا خپله لاره تغیر کوم، یا خپل سټایل تغیر کوم. نو لا هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې.
بله، د دې تر څنګ چې تاسو دومره ستونزو سره راغلي یاست فرانسې ته، کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي، د دې تشویش د سر نه و چې ګواکې د فرانسې کار به دې ونشي؟
بلکې زه په دې باندې باوري وم چې فرانسه موږ ته ژمنه راکړې وله چې موږ به تاسې له افغانستان یا کابل څخه وباسو، دې ته به مو راوړو، او فرانسه کې به خپل ژوند ولري. البته زما لومړنی پرواز یا لومړنی هغه د کیس پروسه چې وله زما سپین ته وله، چې زه سپین ته راځم، بیا له سپین څخه واوښتله فرانسې ته، چې هغوی خپله وغوښتل چې زه راسم خپله فرانسې ته. موږ سره نه ولا کله چې قطر ته ولاړو هلته موږ د نورو مهاجرینو وضعیت وکتل چې هغوی کلونه کلونه یا دوه درې کاله یا څو میاشتو نه وروسته همالته دوی منتظر ول چې هغوی امریکا نه تلل یا جرمني تلل یا دغه اروپایي هیوادونه ته راتلل. له ډېرې مودې وروسته خپل کیسونو ته منتظر ول. الی متاسفانه موږ ته هغه وخت کې داسې یو مشکل یا داسې یو فکر راته پیدا شول چې شاید زموږ کارونه هم له همدغه ډول ستونزو سره مخامخ سي. بیا په هغه وخت کې موږ له مسؤل ادارې سره اړیکه ونیوله چې زموږ کار څنګه کېږي کله کېږي موږ ته ویزې څوک راځي که څه موږ دوه درې ورځې تېرې سوې ولې خو خوشبختانه
بله. یو مسله چې دلته غواړم پرې بحث ولرم همدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نه وي. ستاسو لپاره څومره ستونزمنه فیصله و پرېکړه و چې بلاخره خپل وطن خپل ټاټوبی هغه ځای پرېږدي کډواله دي شي هغه بیا دومره ستونزو سره مخامخ شي هغه څه چې کله چا تصور کړی نه وي که خپل کور خپل وطن وځي کومو کومو ستونزو سره به مخامخ کېږي دغه پرېکړه ستاسو لپاره څومره ستونزمنه وه؟
باور وکړئ اوسې جان زما لپاره ډېر ستونزمنه والا ډېر زیات ستونزمنه والا چې په هغه مازیګر باندې زه خپل وطن مې پرېښوده یو دی پلو ته راغلم. لاس بجې زه د کور نه وتم د خپلې مورکۍ نه د خپل پلار جانه مې خدای پاني او میدان طرف ته روانه سولم. دا ستونزه ما لپاره ډېر زیات سخته وله. حتی کورنۍ مې خبره وله چې داسې یو پروسه روانه ده خو په دې باندې نه وو خبره چې زه په دې سبا باندې خپله کورنۍ خپل وطن پرېږدم او یو ډېر لرې سفر کوم. معلومه نه ده چې بیا به راوګرځېږم که نه. کله چې زه له دفتر نه ووتلم دفتر نه ډایرک ولاړم ولاړم یو څه شیان چې په کار ول هغه مې واخیستل او بیرته کور طرف ته راغلم. بس د ماښام مې د خپلې کورنۍ سره ډوډۍ مو خوړله یو ځای ناستم ولو او د ډوډۍ اخیر کې مې ورته وویل چې مورې یا پلاره کورنۍ ټولو غړو ته چې داسې یو تصمیم نیول سوی دی او سبا لس بجې زه باید میدان ته ځان ورسوم. نو زما مور زما پلار زما د کورنۍ ټول غړي ډېر زیات خفه شول او په دې باندې خوشحاله ول چې زه یو امنیتي ځای ته راځم او دلته به مې ژوند خوندي اوسي او عادتله خپل انساني حق مې خو به ترلاسه کړی وي. نو هماغه سهار لس بجې د خپلې مورکۍ خپل مور پلار نه مې خدای پاني وکړه او میدان ته راغلم. څلور بجې د کابل میدانوي څخه مې پرواز و او دې طرف ته راغلم قطر ته. ډېره زیاته سخته وه د یوې خبریاله په صفت باندې چې زه خپل وطن مې له لاسه ورکړ، خپل وظیفه مې له لاسه ورکړله، خپل نږدې دوستان مې له لاسه ورکړل، خپل همکاران مې له لاسه ورکړل. زه فرانسه کې باور کې زه د دوه درې میاشتې له یو رواني ستونزې سره بېخي رواني ستونزې ما پیدا کړې ولې چې هیڅ خپل ځان مانا سوی پیدا کولی. ژړل مې حالات مې ښه نه ول ځکه ما خپل وطن له لاسه ورکړی و، خپله کورنۍ مې له لاسه ورکړی و، خپل مسلک مې له لاسه ورکړی.
بلې دقیقا همداسې ده. اوس فرانسې ته چې ورسېدی ګلالې جانې اوله ورځ هلته څنګه پیل کړله؟ لوی مزل دې کړی و، له قطر څخه فرانسې ته ورغلی وې، دا یو لویه فاصله ده. بیا د یو خبریالې په توګه باندې چې هغه لکه څنګه چې تاسو خپلې ویلې خپل هر څه دې له لاسه ورکړ، کور کورنۍ وظیفه هر هغه یو څه چې په خپل هېواد کې چاته میلاویږي او ترلاسه کولی سي هغه ته ټول له لاسه ورکړل. دغه اوله ورځ په فرانسه کې څنګه تېره کړله؟
اول ورځ زه چې کله پاریس ته راورسېدله زموږ سهار وختي پرواز له قطر نه پاریس ته زه ماښام راورسېدلم. درې څلور ساعته زه میدان هوایي کوم تر څو زموږ پاسپورټونه زموږ هر څه دوسیه چې کي هغې نه وروسته یې موږ هوټل ته یوړو. کله چې هوټل ته ولاړو موږ هوټل کې ولو ډېر زیات کړی ولم همداسې ویده سولم. کله چې ویده سوم سهار وختي راکښېنستلم. دغه سهار وختي زما لپاره راکښېنستل یو بل ډول سهار و، یو بل رقم وخت و، یو بل رقم صحنه وله چې زه له خوبه راپورته سوم. ما سره یو بله ملګری مې هم وله چې ما ته وویل پورته سه خوب دی پوره سولو. زه یو رقم ګنګس ولم چې یو بله نړۍ کې ولم. دغه شونډه مې وتلې وه، پزه مې وتلې وله، د خوشحالۍ احساس مې نه کوی. هغې نه وروسته باور کې ما ډوډۍ نه ده خوړلې. هماغه قطر کې چې ما ډوډۍ خوړلې وله بیا هماغه پسې ویده سوم. هماغه مازیګر باندې بیا دوستانو دې ته مجبوره کړم چې زه باید هوټل نه ووځم، لږ وګرځېږم، لږ مې هغه وضعیت سم سي. نو هماغه هغه سهار چې زه له خوبه راپورته سوم یو بل ډول سهار و زما دپاره، یو بله دنیا وله، یو بله نړۍ و زما دپاره.
بله بله. دلته په فرانسه کې په یو تلویزیون کې کار کوي، څنګه مو دې ته پام شو چې بلاخره که دومره ستونزو سره مخامخ شوي یاستئ بیا هم غواړئ چې په پښو ودرېږي او بلاخره همدغه مسلک چې تاسو لرئ په فرانسه کې په تلویزیون کې کار کوئ؟
په فرانسه کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړله او ما خپل ټول قانوني اسنادونه ترلاسه کړل ما یو مغازه کې کار شروع کړ چې هغه مغازه دلته سوپر مارشي ورته وای په ټوله فرانسې کې دا غوي سره میکا شروع کای تقریبا یو واته مې سره غوي سره ما کار کوي یو دا غوي سره د ریسپانسبل کیس په برخه کې مسولیت درلودي زما لپاره یو خدای شو چې ما فرانسې ژبه په کښې زده کړله دا غوي د کلتور او فرهنګ سره ډېر آشنا سولم ا دې تر څنګ زما مالی همکاري ما سره اسما مالی په خیره تقوی کوله هغه نو وروسته په فرانسې کې په 2008 کال کې دوی دغه تلویزیون جوړ کړی و کله چې په افغانستان کې مکتبونه ټول بند شول بیا دغه تلویزیون دغه پریکړه کړې وه چې موږ کولی شو تلویزیون له لارې دوی ته د زده کړې ورکړو په کورونو کې هغه خویندې چې له زده کړې څخه محروم دي په کورونو کې د خپلې کورنۍ تر څنګ خپل درسونه مخې ته یوسي ما چې کله دوی راپور په فرانسوي تلویزیونونو یا فرانسوي رسنیو کې ولیدی زیاته خوشاله سوم زما خپل فرانسوي دوستان زما سره غوښتنه وکړه چې دغه راپور ماته زما فرانسوي دوستان را لېږلې وو د فرانسې د جنوبي زون د پارلمان وکیل چې دغه راپور ماته ولېږلې چې وای دا یو ډېر په زړه پورې خبر ده ماته ولکه ګلالۍ ته علاقه لري دوی سره کار وکړه ما چې کله دا راپور ولیدی او دې راپور په اړه ډېر ښه لیکنې سوې ولې او د دې فعالیتونه مې ولیدل بیا زه دې ته لیواله کړم چې زه له دوی سره همکاري باید وکړم او دوی سره باید زه کار وکړم تر څو د دوی دغه برخه نوره هم لا پیاوړې شي نو بیا دوی ډېر خوشحاله شول چې دوی سره مې کار شروع کړ او اوس فعلاً د پښتو خپرونې دوستانه خپرونې او بشنو وګو خپرونې او د لنډیو خپرونې مسولیت په غاړه سره لرم
ډېر ښه څه احساس لرم دا اوس په همدغه تلویزیون کې کار کوي په پښتو ژبه لپاره کار کوي فکر کوي دا ښه فرصت کېدلی سي د کډوالو لپاره د افغانانو لپاره چې هغه د افغانستان خپرونې باندې شوې دي یا دغه ډول خپرونې ته نه وړاندې کوي تاسو کولی شئ چې دغه فرصت ورته برابر کړئ او دغه خپرونې دغه په زړه باندې وړاندې کړئ
بله بله زه ډېر خوشاله یم فعلا او زه دغه خوشحالي د خپل ولر سپستر وکوینه ما دا غوی په خبرو کې وینم از چې کله یو مېرمن ته زنګ وهم چې هغه یم لکه ما غونې مسافرې په نورې وادونه کې بل خصوص موږ مسلکه ورته وایم چې ما سره په دوستانه خبرونه کې از ډېر د خوشحالي احساس کې ډېر خوشاله ځکه د دوی زړونه ډک دي او دوی دا رقم تفریح پرونه ته اړتیا لري نو کله چې زه د مېلمنو خوشحالي ګورم د دوی د لیوالتیا ګورم چې له ما سره په خپرونه کې ګډون کوي او په خپرونه زما سره په خوشحالۍ سره مخ ته وړي ما ته لا هم نور انرژي راکوي چې دغه ولس یا دا خلک ورته اړتیا لري د دې تر څنګ په افغانستان کې زموږ عام ولس دی هلته موږ فعلا تفریح خپرونې نه لرو موږ داسې خپرونې نه لرو چې زموږ عام ولس هغه وګوري او د دوی ساعت تېر شي هغه دوی دا فکر بل ډول شي نو همدغه یوازینۍ لاره ده چې دوی دوستانه خپرونې یا داسې تفریح خپرونې وګوري تر څو دغه جورون له وځه څخه خبر چې هغه په اروپا کې ژوند کوي دا ژوند په څه ډول دی دا د جالب خاطرات څخه خبر سي او د څنګه په خبرونه کې جالب برخې هم دي چې د دې د سرګرمۍ لامل هم کېدلی سي
بله فرصت نورو افغانانو ته هم چې په اروپا کې راغلي په خصوص خبر اعلان چي دي هغه ته هم په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوي ورته مساعد کېدلی سي یا مساعد شوی دی یو فرصت د غوی لپاره مده کنه د ګوت په شمیر کسان کولی شي لکه تاسو چې دلته راغلي سي په مغه خپل مسله کې پاتې شي او کار کوي
البته بیګم تلویزیون لکه څنګه چې لنوم څخه مال میږي یوازې د شوز د پاره ده او زموږ انوان هم دغه دی چې د شوز بیګم تلویزیون د شوز لخوا یوازې د شوز لپاره ده ډېر فرصتونه موږ شوز ته ورکوو دا خبرالانو ته چې هغه پرسونې کې کار کړی پرسونې کې پوره تجربه ولري او پرسونې زو فعالیتون یا پرسونې سو په ټول برخو باندې دوی پوره معلومات ولري هغه ته ډیر فرصت ورکو په شوزو کې اما په موږ نارینه هم لرو په تخنیکی برخه کې مالی برخه کې اداري برخه کې خو ډیر فرصت دا غو میرمنو دی چې هغه په پرسونې کې کار کړی او په پرسونې کې پوره تجربه ولري
bale یو مقایسوي بحث کوم که تاسو ولرو چې تاسو البته په لدی وړاندې بیلابیل تلویزیونونو کې کار کړی دی فکر مو کوم چې بل اخر فرانسې ته برازي فرانسې کې به ژوند پیل کړي هغه هیواد چې هیڅ چا معلوم نه وي سبا کې به کوم کارونه باخته کیږي تاسو په کې دغه یو فرصت دته پیدا شو چې بل اخر خپل مقصد لکته به د مور کوي تلویزیون کې به کار کوي تاسو فکر مو کوم ځان سره درلوده
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و زما ټارګټ همدغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم تر څو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم تل مې همدغه ذهن کې و می چې زه نور برخو ته نه جوړیږم، که زه یو مغازه کې کار وکړم، که زه بل ځای کې کار وکړم، زه به داسې مینه یا داسې ډېر انرژي په دې کار باندې مصرف نه کړم لکه څنګه چې د کوم څه سره چې زه مینه لرم. نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوئ، د مغازې تر څنګ به ورو کې ما 5 بجې به کار شروع کوئ تر مازدیګر 2 یا 3 بجو پورې د کار ټایم ځینې وخت فرق کوئ، نو هغه معمولا چې وولو هغه تر 3 بجو پورې وولو. نو کله چې 3 بجې ما کار خلاصوي، هغې نه وروسته به زه تلم خپل فرانسوي دوستانو سره به نږدې کښېنستلم، عملته له هغوی سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرینول او د فرانسوي رسنیو په اړه به معلومات ترلاسه کول، خپلې فرانسوي ژبې کې چې کومې غلطیانې ما درلودل هغه مې اصلاح کولې. زما یوازنی ټارګټ دا و چې زه باید بیرته رسنۍ برخې ته راسم، په رسنیو کې باید زه باید کار وکړم. خو کله چې دا فرصت مې ترلاسه کړ او دلته رالم نو دوی سره مې کار شروع کړ، اوس هم خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم ورسره او خپل فرانسوي درسونه هم ورسره وایم او له دوی سره کار هم کوم. خپله هیله مې له لاسه نه ده ورکړې او په ځان باندې باور هم لرم چې بیا هم په رسنیو کې دوام ورکوم، په رسنیو کې به کار کوم.
بل تاسو وړاندې ویلي چې په مغازه کې مو کار کوه، کله چې مغازه کې کار کوه روحان څومره نارامه وي؟ ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې وکاس کار کوي، دا څومره خورا لوی توپیر د دې منځ کې؟
باور کې ما چې کله کار په مغازه کې شروع کړ، د دې بیانول ډېر زیات سخت دي. که څه هم په کار کول کې یا په حلالو پیسو پیدا کول کې فشار ورسته، یو نوې تجربه انسان ترلاسه کوي. زه هغه وخت به ډېر زورېدلم کله چې د مغازې ته به ځینې ځوانان یا افغانان چې به راتلل، چې به زه پېژندلم یا زما له نوم سره به آشنا ول، هغه چې به کله ماته کتل چې زه مغازه کې یم یا زه د کیس په سر باندې یم یا له دوی څخه پیسې اخلم، یو بل ډول به ماته کتله، دا دوی د عکس العمل ما باندې به ښه نه لګېدې. که څه هم دوی به له ما سره ښه خبرې کولې، ښه مینه به راکوله، اما د دوی دا لاچې به ما کتې، د دوی دا چلند به ما کتې، زه به ډېر زورولم. کله چې زه به د شپې کور تلم، یو رقم ناامیدي احساس به مې کوي، کله به مې له ځان سره ژړل چې ولې داسې څه وسي، ولې موږ هر څه له لاسه ورکو، ولې موږ خپل وطن له لاسه ورکو، مش خپل دند له لاسه ورکو، اخر ولې ځان به مې دا پوښتنه کوله. اما بیرته خپل ځان بیرته ما خپل ډاډګرنه ورکوله چې دا د ژوند شروع ده، زه په یو پردي واد کې ما دلته هیڅوک له تا سره کومک نه کوي، که ته هم دې ځای نه مغازه کې کار کوې، ستا یو نوې تجربه ده، ته هم دې ځای نه پیسې پیدا کوې، هم دې ځای نه خلکو سره آشنا کېدل، هم دې ځای نه ته ژوند شروع کوې. نو ذهني ورسره ډېر نارام وم، هغه وخت به ډېر نارام وم چې کله ما خپل افغانان ولیدل، چې کله هغه مغازې ته راتلل او کله چې به ما سره مخامخ کېدل، او دوی به بل ډول ماته کتل چې هلته دې تلویزیون کې کار کوي او دلته دا یو مغازه کې کار کوي، دوی به زه ډېر نارامه کړم.
بله بله، راځه چې یو مقایسه وکړو، دا چې له زابل نه کابل ته راغلی او بلخه بیا کابل نه فرانسې ته راغلی، څومره تغیرات دې احساس کړل؟ اتمان تغیرات خورا ډیر زیات، او اول دا چې زابل نه تدغه مزل پیل کړی ده، په زابل غوندې ولایت کې خبریالي خورا ډیر زیات سخت ده یو انجلۍ ته، بیا له هغې څخه کابل ته راغلی، بیا له کابل تر فرانسې پورې راورسېدی او دلته په تلویزیون کې کار کوي. دغه مقایسوي بحث که ما ته وکړو، څومره د مقایسې وړ دي؟
ډېره جالبه کیسه ده اوسې جانې. په زابل کې یو هغه د سنتي ټولنو څخه ده چې هلته د ښځې په فعالیتونو باندې، هلته نجلۍ چې مکتب ته هم ځي، خلک ډېر غبرګونونه ښیي او ډېر د دې شیانو سره حساس دي. کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړ، زما خپل همکاران له ما سره موافقه نه ول چې زه ولې له دوی سره کار کوم، یو رقم بل رقم چلند به له ما سره کوي، یا ته د هغې اداري مدیر چې زما د پلان شاګرد تیر سوی ولو، که څه کله چې ما پاغل ته پرسنې کې کار شروع کړ، د پلان مې پټ شروع کړی و، زما مور کې او زما مشر ورور له ما سره همغږي ول، یا زما سره په همدې راز کې پټ ول. خو هغه مدیر زما پلار ته ویل ول چې سالور نن نه ده راغلی، ولې مریضه ده. خو هغه پوهېده چې خبر نه ده چې دوی سره کار کوم، خو دا خبرې په دې شکل ورته رسوله چې سالور له مور سره فرزنې سو فعالیتونه کې بوخته ده. کله چې پلار مې کور ته راغلی، ما ټول شته د سره کار شروع کړی ده، دا ماغه مدیر نوم یې راته واخیستل. ما هیڅ څه ورته ونه ویل، یو رقم رنګ د سزیر واوښته. بیا مور مې ورته مخته سوله چې کار شروع کړی ده، ما ورته ویل شروع یې که زه کور سره مینه لري او تل همدغه یادوي مکتب کې هر چیرې همدغه موضوع به ډېره یادوله. بیا هغې ځای نه چې کله امنیتي ستونزې پیدا سولې، هلته زما مور ته خطونه لېږول کېدل چې ستا لور ولې رسنیو کې کار کوي، باید دې ځای نه بنده سي. او ډېر کوچني وو هماغه وخت کې، په دې شان زه هېڅ نه پوهېدم چې اختر څه ته وایي، ګوا څه ته وایي. ما فکر کوي چې هغه نارینه دی، زه ښځه یم، دومره توفیر یې ما ترمنځ نه لیدی چې موږ بس صرف انسانان یو، کار کوو. د وخت په تېرېدو سره زه په دې څیزونو باندې پوه شوم چې زموږ په ټولنه کې زموږ نارینه د ښځو سره ډېر حساس دي. نو هماغه امنیتي ستونزې ولې چې زه خپلې مور خپل پلار دې ته مجبور کړم چې زابل ولایت باید پرېږدم، باید کندهار ته ولاړ شم. کله چې کندهار ته ولاړم، هلته مې له امنیتي ستونزو سره مخامخ شوم، بالاخره بیا رالمه کابل ته.
بله بله، د خوانزی مسله د میاده کړه، لکه د خوانزی له دوران دی راته وی ګلالې جنې چې خوانزی کې متڅنګ به الته مینه لم د خبر علي سره پیل شوی والا قدر ته درلودل کنه.
زه درس کولو ما زه مکتب کې هم ولا ما کله چې به نه مکتب نه چې خلاصوم درې کوز تلم دفتر تلم ګرمېبم ولا ګرمېبم یا خبم ولا زما خوشحال چې ولارسم خپل خبرونه سب کوم او یو ځانته مې ورکم د شری ساسکوي انرژي ساسوي مې کوم ډیره خوشاله خپل سم ځانته مې ول چې زما خبرونه د لایف خبرونه به مال بایټ وای او تکرار په دغه وخت بیا به دا سره چې برته دفتر دغه مکتب تر تلم هغه ډیره تشویق ولا ما غوي ډیره خوشاله ول اته دا ما خپل هيله دا په سترګو کې لیدل چې هغه به موشتل چې رسنوي کې کار وکي اما کورنۍ به ورته اجازه نه ورکوله صرف دومره به پرېښول چې تر دوه لسمه یا می لسمه سم فرصت وکړي او هغه نور څه کوژدای کې واده وکي دا غوې مې مینه چې مې لیدل او مکتب کې هغه به زه تشویق کوله ما چا برته توفی راوړل چا په پریش کې نیولا ما هغه نورم زه ته تشویق کړم چې زه باید لام پر سنیزو فعالیتونه باندې لا هم بوخت سم خپل فعالیتونه ته دوام ورکړم.
بله بله، یو مسله که زه یاد کوم ګلالې جان وړاندې تاسو ویلي چې خورا ډېر زیات سن سره مخامخ شي کورنۍ سن سره د ولایتي په کچه باندې کوم تاسو سنزو ګورو د داور کې په دغه دوره کې آیا احساس دې کله نه کړی چې ستړي شوی یا وای چې نور د مسلک نه غوړم باندې کوم کنه تاسو روح نورم درکوله بل اخر دې مزل ته دې مورکړه
باور وکړه اوسې جاري لکه څنګه چې مخ یاد وري وکړه د ډېرو سکالو د انسانو مر ډېر کمی ایس په شو بعد باندې نه پويږي صرف په دغه وخت انسان باید ټول ذکر وکړي او کورنۍ مینه ته اړتیا لري اما زه یو رقم زما مینه و چې زه باید رسنیس فعالیتونه باید ولرم ولی موږ په زابل ولایت کې خبریال نه لرو د زابل ولایت والی ولو چې منو مینه اخلم اته زه ډېر کوښښنی ولم ماته د دې اجازه نه راکوله چې ولایت مقام ته د نن سمې ولایت مقام ته ولاړ سما البته د ناتو سفیر اتلانت چې دا غزه عکسونه واخلم یو راپور ور باندې جوړ کما د دې اجازه ماته نه راکول چې زه وشه ځنه خبري نه یم دا عکسلامتون دا فلاتونه چې ومال دل یا دا چلانس ومال دې زه ورکم نه هله بكم چې دا شنه خبري نه تلویزیون کې را ترګند دل یا په درېدو رېډول لاره د دې ځغ خلک اوریدل اې دا یو ډېر بد کار دی خپل هیر به ملاسه نه ورکوله ملاتمن یو څونځه وجود لري زه باید څونځه پیدا کوم او د هلار ورته پیدا کوم نه هله سه وی ډیره زیاتې بهشت می خپل هیر له لاسه نه
بل هم څه وه څه ولې ډیره زیاته چې په دغه دوره کې چې نه هله کې دې خپل هیر دې به لاسه نه ورکوله هغه څه چې ته وه څه ولې څه
زما د مور مینه ولا زما د مور تشویق کول زما د مور هغه کوي ابې ما ته کول چې ته واقع وینځلې ته کنور څه نه ته وشزه او یو شزه هر څه کولای شي کته وغواړي اما غزما د مور مینه ولا غزما د مور حال ځلې ولا چې زه په ګرمۍ کې تر لاس نیولې وم د په یخ کې به تر لاس نیولې ولم تر خپل دفتر تر راډیو پورې به حالت تر هغه ځای پورې به وړلم اته زما د رئیس زما مور خبرې کړې د ډوډۍ ما ته راوړې د عمل ته چې زه هغه خپل هیله له لاس ورنه کوم نو د چینن هر څه يم د خپل مور لامل یم
واغې تشو کړې موسم تشو کې یو بل تلاته کوي فهم ام دغه د کورنۍ موافقه وکړه چې دوی څه ډول در سره موافقه وکوله د مینې د احساس لکبله کنه هغه ورته وي تاسو کې لیدلې چې بل اخر دا موافقه وکول دمره سختانه دمره ستونزو دمره چیلنجونو سره سره تاسو سره ودرېدل
از ما افلاک اس ما سره موافقه نه ولو هغه دا ول چې ټول نه کې ستونزې ډېر زیات ده د تاب نه لرشه دا ټول ستونزې په خپل ځان باندې اوسه زما د پلار غوښتنه دا ول چې زه باید استاد سم یا زما د پلار غوندې و معلم اوسم شاګردان ته باید درس ورکړم زما د پلار هیله تل هم دا غوښ ما سره یا استاد سم یا باید ډاکټر سم خو کله چې باغوي ته ما ول چې زه نه غواړم چې زه یا استاد سم یا نه غواړم یا ډاکټر سم زه باید یا خبريال سم یا د سینما برخې څوک سم کبار و دې مې دا خبره ډېر بد لګېدله هغه اس کله وینا تنده سي کېدلای او دا ټولند د دینه چې ټولند په همدغه شکل باندې راووسی مشر ورته مې همدغه خبره کوله هغه به تشویق کوله ما مشر ورته مې چوکي کې راته ناستو ما به سره خبرې کولې مرکیب مې سره کولې او مور سره په همدغه شکل باندې همغه کورنۍ مینه سو دا ما مشر ورو او مور مینه مې وچې زه یې تشویق کړم او زما پلار هم په دې باندې راضي کړي چې دا دی ورته لاره مو زه کولای سم او اخر پلار هم په دې باندې پوسو چې زه نه استاذی کولای سم نه ډاکټری برخه ته راتللی سم همدغه مهارت په ځان کې وینم او همدغه برخه کې فعالیت لرم بیا فلار مې زما سره راضي سول او ویل چې اوس راوته دوام ورک
بله که شرایط درته برابر شي چې بلخره دغه برنامه چوست په فرانسه کې په بیګم تلویزیون کې کوي. او خوشاله مې په دغه خبرونه کې چې بولسته د خدمت کې یغه خبرونه وړاندې کوي چې خلګي تقاضا لري کم دغه زمينه ته برابر شي چې بیا یا ایزابل کې وکي یا کابل کې وکي د ته تیار چې لار شي دغه خبرونه لږ ځخه مخته بيسي.
البته فاغه سرات ز چمتو یم چې ولارت مخ خپل وطن ته خدمت وکوم. زه خوشاله يم چې دغه وخت چې دلته مصرفوم په خپل وطن کې مصرف کوم. دغه پیسې چې زه دولت ورکوم په خپل وطن کې خپل خلکو ته ورکوم. یا مثلا کوم ژوند چې دلته کوم زما خوشاله چې خپل وطن خپل ولستر څنګه وکوم. زه مالوته خو پاغه سرات کې پاغه وخت کې چې ما ته ټول انساني اکونه راکول سي یا زه خپل ځان په امنیت کې وګړم یا زه خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونه الته وګورم او د خلکو احترام وګورم. زه سل فیصد خپل وطن ته ځم او خپل وطن کې لکه څنګه چې په شوم شاه د المار تلویزیون کې باندې خبرونه درلودل په ما شکل ورته چمتو وسو.
بله په روسیه کې بیا هم دلته حالات ته په کدو حالت په حالات ته په کتو څومره د دې احساس کوي چې سره دومره سره سره بیا هم دریږي او بل خره دغه فیصله چې تا کړی دغه لار ته به دمو ورکوي.
او سې جان سونز لا هم ختم نه دي. سونز لا هم ډیره زیاته دي زموږ پر وړاندې. دلته په پاریس کې کوم ژوند هم کوو لکه څنګه چې ما خیا دوري وکړه. مو زه خپل شخص نه فعلا د امنیت احساس نه کوم. دلته لاسونو سره زلام لاس او ګریوانې ما زه سار چې دفتر تر ازمو وبښته د دفتر څخه کور زه مې خپل لار مې تغیر کړی یا خپل ماسک مې اچول یا خپل سټایل مې تغیر کړی. دلته لام ستونزې ته ستونزې لام خلاص نه دي خو زه لا ورسره مبارزه کوم. زه په دې باندې باورې یم چې زما څه هدف چې لرم یا څه ټارګټ چې لرم ډېر ژر ترلاسه کړم.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ سیغلې کریمې دا چې موږ سره